السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن چهارشنبه د زمری یا اسد اتمه او د جولای دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تاجکستان چارواکي وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشئی موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستاني سرتیرو 1492 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشئی موادو کرکیله زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشئی موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشئی توکو او دغه راز نشئی توکو قاچاقورونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. پخوا تر دې د تحلیلګرانو شبکې ویلي وو چې د کوکنارو کرکیله له جنوبي ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې. خوش په غم پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی وو پر ایران د اسرائیل د بریدونو وروسته لغوه شو. د ایران او اسرائیل د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړې چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ له بریتانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورني تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او د روسیې په ختیځ کې کامچاتکا ټاپو وزمنن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجه زورورې زلزلې ولړزوله. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لرې ختیځ کې سونامي یو خرګوټی ځپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداری ورکړل شوی او له خلکو د تخلیې غوښتنه شوې. اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویلي چې زلزله کې څو تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې پر مشر لګول شوې جایزه 10 میلیونه ډالرو ته پورته کړه. افغانستان کې لږ تر لږه وو خبریالان نیول شوي، لامل یې څه دی؟
کو هدف دا دی چې د رسنیو له طریقه د خلکو غږ خاموش کړي او دا کوم ډېر کمزوري رسمي فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي.
د ځوانانو د بې احتیاطۍ له کبله ترافیکي پیښې وروستیو کې ډېرې راپور شوي.
یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې وو او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و، د سړک څخه لس متره لرې.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روسیې ته د تعرفو او نورو اقداماتو خبرداری ورکړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې د مشر په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره ټاکل شوی انعام $10 میلیون ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یوه اعلامیه کې ویلي چې دا انعام د هغو کره اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف الوقی پیژندنه وشي یا یې ځایګای معلوم شي. دا چې د القاعده شبکې دا مشر څوک دی او بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې پر نورو کومو مشرانو باندې جایزې اعلان کړې دي، تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف الاولقي په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له $6 میلیون څخه $10 میلیون ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ د جولای په 9 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د اولقي د کره پېژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي. اعلامیه کې چې د دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوې راغلي، سعد ابن العاطف الاولقي په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري یې کوي. نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی. ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقي څو ځله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي. په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره نامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پېژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر $500 میلیون پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر $4 میلیون پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلني راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په عمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړي. په راپور کې راغلی و چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1940 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له $250 میلیون زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونه ده چې امریکا په خوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم $10 میلیون انعام ایښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پرېکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو 3 کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1 خبریالان او رسنیز فعالان نیولې دي. د دغه مرکز له لوري په یوه خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د خبریالانو او رسنیز فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمیر افغان خبریالان وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی و کروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجه سره لوبې کول او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستۍ درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وخت خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څه هم په خبرپاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د نجونو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنۍ رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکوونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څه هم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې للارې د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نوم یې نه دی ښودل شوی یو سیمه ییزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوې، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمنې ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعت کړي. یاد مرکز ویلي دغه نیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمیر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم ل افغانستان د بیان ازادي د خبریالانو د کار تقریبا مخکې نه هم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خپره کړې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبد په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته خوږ یی اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ځوانانو د بی احتیاطۍ او د غراز د سړکونو د خرابوالي له کبله ترافیکي پیښې زیاتې راپور شوې دي. که څه هم د ترافیکو ریاست د دغو پیښو کره شمیر او یا هم زیاتوالی نه دی راپور کړی، خو له ځوانانو سره مو چې خبرې کړي دوی یې تر ډیره لامل د ځوانانو لخوا یا د موټر چلوونکو لخوا بی احتیاطۍ یادوي. په دغو ترافیکي پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړه کیږي. تفصیل به لدی په دې راپور کې واورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبرې شوې.
نن وو د ګلسم سیم او شاګرد وو هغه خپل فون د لاس اور کړی دی.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو روف شاه دی چې وای شو خوش پک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یو ترافیکی پیښه یو ولسکلان ځوان مړ او شپک ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مزدیګر او مخام په منځ کې رمانس کشوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې وو او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو هغه د دوی د ناستې ځای وو هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم شاګرد وو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیز ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
بازه مخ کې پاد شو او پیګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغله وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کړي مصفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر وختي او د غدینه د غشوې دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خځه او بس بیکر لیب نه خلک یو زمونږ د وختنه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي وسوري هغه به چې دا ټول ورانو مانی باندې و مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکو او د یو خوندې مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې د غپېخو د شیر احمد په نوم د ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو بیا تقریبا درې ساعته پر ژوندې وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک وو. پاتون زیاتوي هلمند کې ډیرای ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د سبڅویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو ته زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او دیر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 1000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامل د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاست کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې یو سلو پنځه کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي وه چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د لنډې دمې لپاره ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو، لوړوالي او نور اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سې شنبې په ورځ د بریتانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړي او ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته یې د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبې په ورځ دا ضرب الاجل له 10 څخه تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یوه ورځ وروسته وویل چې هغه د روسیې څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې څرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالډ ټرمپ ضرب الاجل ګمراه کوونکی دی او کولی شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ټرمپ تر دغه خبرداریو څو ساعته وروسته وړمه شپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته په یو پزړه پورې راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز، ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه بې برخې شوي دي. پولیو هغه خطرناک فلج کوونکی او وژونکی ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصور وایي ماشومان روغتیایي مرکز نه د لرې والي له امله د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا چې زه په کور کې نوم وړوکی زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکزه یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي. په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې دوی روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی وو، ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نه شولو، ځکه کور کې داسې څوک نه وو چې هغه بیولی وای او واکسین کړی وای. نو هغه پاتې شولو. هیله مو ده چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په اسانۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومانو لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غوښتل پر اپور کې نمخپور شي مکتوب ویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود.
یوای کور په کور کمپاین ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کې وو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې کو ډیره کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یای لویان په کور کې نیمه یای لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 20 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په 100 ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبليو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 26مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ستنېدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړی. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل 1/3 مناسه کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو کې انټرنیټ لری زموږه پر فیسبوک پانه سربیره وی پانه تسرور کارا کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس د هلته د ورځې تازه خبرونه راپورونه شته. دغه راس پر ټوئیټر یا ایکس پانه او واتس اپ چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته. ورستای راپور راخلو یو تازه چړنه خي چې د زرغونه چاپریال پر اختیار خای ماغزه له حقوق موزر اثرات خوندې وساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. دا ناروغي په نړۍ کې د مړینو غم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړي دي چې وایي د زرغون چاپریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څېر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څېر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لیو سلو دوش پی تو هیوادونو چخرا طول شویو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسه تللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې وه، خو تر ټولو ټیټه کچه یې په قطر او